روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
سلامونه ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو ز صفی الله ستانګزه خراغلاست وایم په دغه پروګرام کې به وړاندې په څو ناروغي باندې چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې زیات شوې دي خبري وکړو له هغه ډلې دا چې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان د شری اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي د شری په ارتباط به له یو متخصص ډاکټر سپ سره خبري وکړو چې په افغانستان کې د شری ناروغي خصوصا په ماشومان او زړو کې په څه حال کې ده څومره ماشومان او زاړه ترې زوريږي او د شری حاد ناروغي څومره دي په دوه ټولو مواردو به بحث سره وکړو خو په اول کې یو ریپورت تغوا کې دي چې وایي په افغانستان کې الکتر لګه 12.9 میلیونه افغان ماشومان د شری اسهال او نورو ناروغي له خطر سره مخ دي یو ان والنتیر افغانستان په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې ټینګار کړی چې روغتیایي خدماتو ته د دغو ماشومانو لاسرسي خورا محدود دی یو شمېر افغانان هم وایي ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوی او دوی د درملنې لپاره مالی توان نه لري مخکې لدې چې دغه راپور تاسو تخپور کوله تاسو غواړو چې د ازادي رادیو په واتس اپ نمبر مثبت 340 شپکسو یو 219 باندې لمک سره تماس ونیسه د خپل ماشومانو د روغتیا په ارتباط باندې لمک سره خبري وکي
د سوارلس کسیزی کورنۍ سرپرست رحیم الله وای واړه اولادونه او ریرونه په بیلابیلو ناروغیو اخته شوی خو د بیکاری او اقتصادي ستونزو لامل نشي کولای درملنه وکړي نو موړی نن شنبه د نومبر 22 ازادي راډیو ته ویل څور از مخکي یو راره د سینې بغل ناروغي لامل ومړ دیوای زما یو راره چې زما د خپل اورادونو په څیر د ساتنې او پاملرنې مسولیت زما په غاړه وو یو کال عمر لرلو خو له بده مرغه د سینې بغل په ناروغي اخته شو او ومړ ځکه ما یې د درملنې توانایي نه لرله خدا خی یوازې رحیم الله نوی چې د اقتصادي ستونزو او بیکاری لامل د کورنۍ د غړو د درملنې توانایي نه لري یو شمیر نور افغانان چې ورسته یو طبيبي خو او زلزلو اغیزمن کړي وای سکه کلی ماشومان د سرپناه د نه موجودیت لامل په سړه هوا کې په بیلابیلو ناروغي وخت شوی او د روغتیا سانتیاو د نه موجودیت لامل اوس مهال لري ستونزو سره مخ دي د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ اوسیدونکو فرید الله چې دروان کال د اگست په 1 په مرګونی زلزلہ کې زیانمن شو اوس مهال تر خیمه لاندې ژوند کوي ازادي راډیو ته ویل
ماشومان چې کوم دي د مشکل په لري چې باران نشي او هوا خدای خیمه دي او هر ماشوم چې مثلا سنو بغل او ناس ناس مثلا د خېټه تکلیف او یو د نور توخه یا مثلا خامخا یخ د هوا د سی قرباني چلته مریض نه مشکل ماشومان کې نو د مرسته په بش کې کله ته نږدې او شفخانه یو کلینیک وای نو دا څه مسله نه وي چې هر ټیم تلای شوی
دا اندېخنی په داسې حال کې دي چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی چې 12.9 میلیون افغان ماشومان د شری اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي او روغتیایي خدماتو ته د دې ماشومانو لاسرسي خورا مهم دي د غړلې پرون جمعه د نومبر 28 په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو رضاکاران له خپل شریکانو سره هڅه کوي د زیانمنو افغان ماشومانو لپاره د روغتیایي خدماتو لارې د دین اورین مخه ونیسي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رضاکار ډل چې په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د رضاکارانو پروګرام برخه دا ټینګار کوي چې د نن روغ نسل د سبا د روښانه نړۍ لپاره لار هواروي دا په داسې حال کې ده چې د وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په یو ګاډه اعلامیه کې ویلي و چې په 2014 کال کې په افغانستان کې 9300 ماشومان د شری په ناروغي اخته شوی او د 2015 ل پیل څخه تر اگست پورې په دې ناروغي دخته کسانو شمیر 8500 ته رسیدل د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د روان کال د اکتوبر په 6 په یو راپور کې ویلي و چې د بشري مرستو چټک کمښل عمل د تغذیه سلګونه مرکزونه وټړل شو افغانستان کې د شدید خوارزواکۍ او د مخنیوي وړ ماشومان د مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړي د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د تیر کال په دسمبر میاشت کې ویل چې د افغانستان د ولسوالۍ 22% اوسیدونکو صحیح خدماتو ته لاسرسي نه لري او د 300 ولسوالۍ لړلې یوازې په 93 ولسوالۍ کې روغتیایي مرکزونه شته او ډیری خلک د ډیرو وړو ناروغیو او ستونزو پر مهال هم د ولایتونو روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي راډیو د ماشام لشپژو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنیو چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي.
ازادی رادیو ته غواګیاست د ازادی رادیو د روختیا ژوند شتمنی په دغه پروګرام کې د افغان ماشومانو د صحی وضعیت په ارتباط باندې خبرې کوو. دا چې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې وی لکتر لګ 14 میلیونه افغان ماشومان له بیلابیلو ناروغیو سره مخ دي، له هغې ډلې د شری یا سترخکان ناروغي همدارنګ ځینې د سړې هوا پراتلو سره د تنفسي ناروغیو د زیاتې دي پیښې چې افغان ماشومان ترې کړیږي. دغه ټول د ژمي پراتلو سره د دغو ناروغیو د لا زیاتېدو اندېښنې پسې ډېرې شوې دي. د همدارنګه ګڼو ماشومانو ته د مناسبو ژمنیو جامو، کافي تودو کالیو، د کور د تودوخې د امکاناتو نشتوالي دا د دې لامل شوې دي. البته دې ته په پام چې په افغانستان کې سږ کال طبیعي پیښې زیاتې شولې، له هغې ډلې په ختیځ کې زلزلې، سیلابونه او ګڼې نورې پیښې، بیا په تیره له دې چې میلیونونه افغانان له پاکستان او ایران په زور راایستل شوي دي او په منځ کې لکونه افغان ماشومان هم شته. دوی ټول د ژمي په راتلو سره له بیلابیلو ناروغیو، له هغې ډلې له تنفسي ناروغیو سره هم مخ بلل کېږي، تر څنګ یې د شریا سرخکان او ګڼو نورو ویروسي ناروغیو سره هم لاس او ګریوان بلل کېږي. تاسو د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنۍ په دغه پروګرام کې د زینو اوریدونکو سره به هم په دې مورد باندې خبرې وکړو. د هغوی د ماشومانو د روغتیا په ارتباط به لاغوی نه ډاډ واخلو. کولی شئ د ازادي راډیو په واتس اپ باندې مثبت 340 شپږ سو یو 210 209 باندې موږ سره زنګ راوئ. البته یو اوریدونکی لرو، اوس به ورسره خبرې وکړو چې څوک د مهرباني وکړي، څوک یاستئ، له کوم ځایه غږیږئ؟
سلام علیکم صالح خی جوړ کلاری د بخیر.
سلامونه، ستړي مشه، مننه کوم، مهرباني وکي.
وروزه سیاده من الحکم درودات ول سوالی د سره اړیکې نیول.
خخ ستړي مشه، بخیر اغلی. زموږ په دغه پروګرام کې په دې مورید غږیږو چې اوس ژمه امر روان ده او په ماشمانو کې د ناروغیو د زیاتېدو ستونزې اوس ډیره شوې دي. البته د 14 میلیونو ماشمانو د ژوند په ارتباط باندې اندېښنې دي چې دوی به د شری هم دارنګ د زینو نورو ناروغیو سره لاس او ګریوان کیږي، خصوصا دا چې اوس ژمه روان ده او کافي امکانات هم نشته. په دې رده دا چې په زینو سیمو کې طبیعي پیښې وشوې لکه زلزلې او سیلاونه او نور، نو د ماشومان وضعیت ښه نه بلل کېږي. تاسو راته وایئ چې تاسو په سیمه کې ماشومان په څال کې دي، د تاسو خپل ماشومان څنګه دي، روغتیایي خدمات لري نه لري؟ ښه فکر کوم د دوی واتس اپ البته مشکل سره مخ شو. د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې تاسو کولای شئ په واتس اپ باندې موږ ته زنګ راووهئ، یا حداقل موږ ته مسکال راکړئ چې موږ برته تاسو ته زنګ ووالی شو. په دغه پروګرام کې د میلیونونو افغان ماشومانو د ژوند په ارتباط باندې خبرې کوخه. مهرباني وکړئ بیا فکر کوم اوریدونکو رخ شوی دی، که زموږ غږ اورئ نو موږ ستاسو غږ اورو، رابطه مو برقراره شوې ده. مهرباني
اور
خبري وکي د تاسو غږ راځي موږ ته. خو فکر کوم ستاسو ستاسو غږ لرم، مهرباني وکي وو اورم.
ایمو دې نیټ دی روښانه.
خو فکر کوم د څه مشکل دی، د انټرنیټ او شي ام از موږ همکار به هڅه کوي چې نور اوریدونکو هم را پیدا کړي. د واتس اپ البته یوازې اوس د واتس اپ لاري کولای شي تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته زنګ راوي، مثبت 340 شپږ سو یو 210 209 زموږ د واتس اپ نمبر دی. البته په دغه پروګرام کې د میلیونونو افغان ماشومانو د روغتیایي ستونزو په ارتباط خبرې کوو. دا چې راپور نوې لکتر لګ 12.9 میلیونه افغان ماشومان له ستونزو سره مخ دي. مهرباني وکړئ څوک یاست، له کوم کوم ځای مو زنګ راواله. ښه، فکر کوم د واتس اپ سستون زده خو په هر صورت د روغتي خدماتونو د محدود لاسرسي په ارتباط هم غنی اندیښنې شته، دا چې په ژمي کې د ګڼو سیمو لارې بندېږي، همدارنګه د واکسینو د پروګرامونو د نیمګړي پلي کېدو، همدارنګه د تغذیه او درملنې د مرکزونو د کافي تجهیزاتو نشتوالی او ورسره د روغتي پرسونل کمبودي، هغه نور مسایل دي چې د ماشومانو د اسهال، تبې او نور موسمي ناروغیو د درملنې د زند لامل کیږي، او په همدې خاطر باندې د شاوخوا 12.9 میلیون افغان ماشومانو ژوند د ژمي پر رسیدو سره له خطر سره مخ بلل شوی دی، او ویل شوی دی چې که دغه ماشومانو د درملنې لپاره کافي بودیجه په اختیار کې ورنکړل شي ډاکټرانو او صحي ټیمونو ته، نو د افغان ماشومانو ژوند چې ورده مخه له خطرونو سره مخ او لا به وګواخل شي. همدارنګ په ماشومانو کې د سرخکان یا شری د ناروغي د زیاتیدو مسایل هم په دې ورستیو کې ډیر شوې دي، خصوصا په ننګرهار او ځینو نورو سیمو کې، او هغه چې په اکیوټ یا حالت کې دی بیا کابل ته را انتقالیږي او هلته د ډاکټرانو لخوا درملنه کیږي. د شری یا سرخکان په تیر بیا د چې پیخې څومره ډیر شوې دي په دې مورد باندې موږ خبرې کوو. البته ډاکټر صاحب فرید الله مریض موږ د پروګرام مېلمه ده، موږ به ورسره د شری یا سرخکان د ناروغي په ارتباط باندې ورسته وګورو، خو اول اوس یو لنډه وقفه اخلو، بیا به برته پروګرام ته دوام ورکړو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بیا مو هم خراغلاست هم روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی، او اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ څوک یې کوم ځای مو زنګ راواله. بلې زموږه کاورې مهرباني وکړئ کوم ځای مو زنګ راواله دی روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی.
سلامونه تاسو ته او تاسو نوریدونکو ته. عمر مدثریم له پکتیکا ولایت ورګونو رسولی ښا
خستړی مشه بخیر راغلی. موږ په دې مورید غږی ګوچ په ماشومانو کې د ناروغي د زیاتېدو احتمال وړاندوینه شوې ده، او ویل شوی چې 14 میلیون افغان ماشومان د شری، سال، طبي او نورو ګڼو ستونزو سره به مخ بلل کیږي، په دې چې اکثر روغتیایي مؤسسو ادارو ته کافي بودیجه هم نشته او مالی توان د دوی کم ده. د خپلې سیمې په ارتباط راتوي چې هلته ماشومان په څه وضع کې دي، او آیا کافي خدمات شته درته که څنګه؟ بله زموږ غږ اورئ تاسو. لګ مزایته که تغییر ورکړي چې د انټرنیټ ستونز غاګ ملک جال راځي او غاګ ملک جال راځي، اما که لګ زایته تغییر ورکړي یا یو چارو کې چې غاګ مو صحیح شي
اوس سم شو
اوس به صحیح شو. تاسو خبري وکړئ لطفا.
تر دا د خپل وړاند خبرو کوم د مشمانو اړوند دلتا کوم چې اوس ژمن پر رسیدو ده تقریبا کوم ورته دلته
سي تاسو په خپل کورنۍ کې چې باندې څه شي کولای شي د ماشومان لپاره، مثلا د دوی د تودو ساتلو یا د چې په احتیاط باندې وګرځوي ډیر ونګرځي بهر که ضرورت نوي، دغه مسایل خو د تاسو په لاس کې دي، دا څومره رعایتي په غوسی؟ بله خدای دوی اړیکه پرېښوله. بل اوریدونکو لرو که څنګه زب خپل تخنیکی همکار څخه پوښتنه وکم چې که کوم بل اوریدونکو وي له دوی نه به هم خبري واورو. که زموږ غاورینو د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو څوک یاست، کوم ځای مو زنګ راواله او خبري کوئ؟
فکر محمد لغمان ولایت تصربته ماسکم.
ښه مهرباني.
ملګری ملتونه او واجهي صندوق یا نور د افغان ماشومانو په کله باندې کوم ترتیبات روان کړی دي کمزوري دي اوس دلته یخنی ده او ماشومان تداوی نه تا په کلینیکو نو کوم کمزورې ده هلته شلار شي لیک سوار کی هغه کافی نه هلته سوار شي بیا دواخانه ته هغه کوي شوار شي په بازار کې دوا یعنی واخلې نو د افغان ماشومانو تداوی سلسله چې ده بالکل کمزورې ده بیا خاطر مهاجر ورونه شراغلې دي هغه یو مشکلات خونه بر مخامخ شل شي مهاجرت شپې ورځې دي بیا دلته هغه ماشومان ته یخنی ده او د سرپناهم صحیح سیستم برابر نه ده نو ماشومان ډیر مشکلات سره مخامخ دي دا خبره حقیقت ده او ملګری ملتونه هم بیا داسې پورا کار نه ده کړی چې لکه څه لازم وو او مناسب وو مشکلات ډیر دي ورور
خ مانه دا پښتنه هم کیږي چې تاسو په خپل سیمه کې په لوکل یا محلي کچا باندې څه شي کولای شي ټولنې یا خلک څه کولای شي چې مرسته ونه رسیږي نو خو نشي کولای چې ماشومان مرګال پرېږدي د خپل څه کوي خلک
خپل خپل حتی الوصف خپل امکاناتونه خلک کاراخلي دا صحیح ده او لکه کم امکانات ده کم امکانات ده په اصطلاح یعنی شل دیش فیصد امکاناتونه غوی کار اخلي او ملګری ملتونه هم چې دی هم دا شل دیش فیصد کومک ده شل دیش فیصد اقلن 50 فیصد هم دی غوی کومک نه ده چې کومک اقلن د ماشومان لپاره خو تکمیل یعنی مکمل کومک نه ده کومک پورا نه ده کمزورتي شته
او د حکومت چارواکي څه کوي په کلینیکو ته چکه لزی الته کافی امکانات او دوا او ډاکټر داسته کڅنګه
د ډاکټرانو په لاس باندې وایم چې ډاکټرانو کمې ده اپلو بیا د طالبان حکومت څه دی دوی صرف یو شی ته ډیر متوجي وي چې هغه دوا نه دوی راشي صرف سارنه کوي چې دا دوا نه بیرته ونو یو شخصي لابراتوارونو کې خرص نشي او نظارت کنټرول صحیح ده او بیا خوانه چې کوم دوايان راځي لکه اکمالات تک پورن ده اکمالات اصل کې پورن ده اکمالات مشکل ډیر ده
ها 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 صحیح ډیر مننه کوم سلامات اوسې د تاسو نه اوریدونکو د ازادي رادیو د روختیا ژوند پروگرام تغواگیسته البته په دغه پروگرام کې مو اوس ډاکټر صاحب رفیقی مل مکړه ده لدوینه به د ماشومانو د روختیا پتیرا بیا د ژمی پراتلو سره د هوا پسړیدو سره په ماشومانو په هغه کې چې له خطر سره مخ دي د تنفسي ناروغیو لکه زکام والګي او همدارنګه سینه او بغل او د ټوخي دغه ناروغیو د جاتیدو په ارتباط به خبري وکړو همدارنګه د نورو ناروغیو لکه شری اسهال تبي د دوه ټولو مسایلو خصوصا هغه چې له خطر مخ خلق گواخی ډاکټر صاحب ستړي مشه پروگرام ته په خیر راغلی مننه چې ټلیفون مو واخیست او را سره خبرې کوي کور مودان ډاکټر صاحب موږ البته لکه څنګه چې خبرې کړې وې زموږ همکار له تاسو سره په دې مورید غږیدل چې په افغانستان کې د ژمی پراتلو سره خصوصا د تنفسی ناروغیو د فلو یا د ریزشونو او زکامونو مسائل ډیریږي خو تازه موږ ریپورت لرو چې 14 میلیون افغان ماشومان له خطر سره مخ دي خصوصا د ژمی پراتلو سره د دوی دغه مسائل نور هم زیاتیږي لکه د شری سال بیا ور سره د نور تنفسی ناروغیو مسائل هم زیاتیږي او ماشومان له دغه درک ډیر زیات اغیزمن دي په اول کې راتوي چې ماشومان ولې نسبت نور ته اغیزمن پات کیږي یعنی ډیر اغیز والی په ماشومان باندې ناروغي او موسمونه کوي
مننه ډیر زیات نه یوازې افغان ماشومان د ټولې دنیا ماشومان په سړک سړه هوا کې په ژمي موسم کې د یخ سره د مواجه کېدو په دلیل د ریزش او د ټوخي او والګیو د سينورو تنفسي ناروغي سره مساعد کیږي او په افغانستان کې دا وخت ډیر زکه دي چې مونږ د ماشومان لپاره مناسب وسایل نه لرو او یا ډیر کم لرو د ماشومان ډیر اخته کېدل علت دا دی چې عمومی صورت سره د دوی د وجود مقاومت دي. په دویمه درجه دوی زیاتره د ځینو سوی تغذی او دا د خوارځواکۍ په ناروغۍ هم اخته وي. د دوی محیط یعنی شخصي محیط یې هم ډیر مناسب نه وي. مثلا نشي کولی ماشومان د فقر غریبۍ د ناپوهۍ له وجې یا د فامیل خصوصا د میندو د بې سوادۍ له وجې ماشومان چې کله لوبې کوي د بیرون نه راځي کور ته دوی د لاسابون په ذریعه د اقل د شلو ثانیو دپاره د لاسونو او د مخ زینځل امکانات نه لري. نو ټول ویروسي امراض چې د لاس او د پزې په شاوخوا کې وي د ماشومانو یا د کوچنیانو دپاره د ناروغۍ د زیات سبب کیږي. د زیات دوستان دي یا اوریدونکي دي متوجه وي چې هغه ماشومان چې سن ډیر کوچنی دی په ژمي کې د داسې ناروغۍ سره ډیر مواجه دي لکه هغه ماشومان چې عمر یې تر دوه میاشتو وي دوی زیات اخته کیږي. نو باید کوشش وکړو چې دوی د یخنۍ نه وساتي او په کورنۍ کې هغه څوک چې ناروغ وي د دوی سره ډېر تماسونه ونه نیسي. دغه ماشومان ممکن چې نهه میاشتې په یو محیط کې روږدېدلي وي او اوسېدلي وي او وروسته چې یو محیط ته راځي باید د دوی د کوټې درجه په د اقل د شلو او د پنځه درجې سانتي ګرید په شاوخوا کې وي. لباس یې تود وي مګر ځانې بل یو عمده فکتور چې د ټولو د انسانانو لپاره د تنفسي ناروغۍ سبب کېږي خصوصا د ماشومانو لپاره هغه د هوا ککړتیا دی.
ډاکټر صاحب په همدې مورد به مشخص او به چې خبره مقطع کوم په همدې مشخص مورد به اوس درنه پوښتنه وکړم. په کابل او نورو سیمو کې د ژمي په موسم کې البته معمول دا وي چې شرکتونه او کمپنۍ یا هغه بلډینګونه والا دوی زغال سنگ سوځوي یا ډبرو سکاره او په هغو سیمو کې چې خلک غریب دي هغوی لرګي یا پخوا خبر ربړونه او دا نور هغه به سوځول پلاستیکونه او اوسې که څه هم مخنیوي کېږي خو بیا هم په لویه کچه باندې مخنیوي د دغه کار به سخت وي. یعنی دغه د سون توکو معیاریتوب مال ته ډیر تر پښتنې لاندې دی او ورسره هوا ډیره زیاته ککړې وي. یعنی په کابل کې کڅوک په ژمي کې ګرځي نو د کابل په اسمان یا فضا باندې یو لړ خبراوي او دا ټول د همدغه سوانتوکو د غیر معیاري سوانتوکو دود دی چې پاس خيزي او برته دا په چې هوا تودیږي یا هوا کاغوي برته دا لاندې راځي او خلک برته تنفس کوي. یعنی یو ډیر بد وضعیت یو هوا ډیره ککړې وي. دغه څومره د ناروغي او فسادي زیاتوي کچه څومره لوړوي دغه مسله
چې رښتیا درته وایم د مشخصه فیصدي ونه وایم ځکه چې څومره دغه ککړتیا د هوا ککړتیا تاثیر کوي. یعنی خو په عمومي صورت سره که موږ وایو په زموږ په وطن کې یا په ډېرو غریبو ملکونو کې د تیل سوځېدل په موټرو کې په فابریکو کې په نورو ماشین آلاتو کې دا سټنډرډ تیل نه دي. دا ډېر ګاز تولیدې کاربن ډای اکسایډ تولیدې هغه فضا زمونږ ککړې. دویمه در لکه تاسو ویلې د زغالو د نورو غیر سټنډرډ محمد سونګ مواد چې کاریږي هغه هم محیط ته ډېر ککړتیا مخامخ کوي. همداسې زه تاسو وایم چې زمونږ کوټو کې حتی مونږ چې استفادت کوو مونږ هغه صحي شرایط نه پېژنو یا نه پېږو یا مواس نه رسېږي لکه بخارۍ نه لوګي وځي هغه لکه ډبرو سکاره یا نور سکاره چې دي. یا زمونږ په کورونو کې زمونږ د دروازې او کړکۍ هېڅ موجودې نه دي یا تهویه نه وي چې د کوټو هوا تصفیه شي او د کاربن ډای اکسایډ یا نور مضره ګازونه چې تولیدېږي دا بهر ته وځي. دا هم ډېر زیات تاثیر کوي. خپله دا د کورنیو ګڼوالی مثلا په یوه کوټه کې د شلو پنځلس کسو اوسېدنه دا خپله یا د حیوانات سره ژوند کول په یوه کوټه کې دا ټول د هوا ککړتیا باندې تاثیر لري په ټولو خلکو خصوصا ماشومانو باندې ځکه د ماشومانو د دفاعي سیستم کمزوری دی. شوشونه یې ډېر کوچني دي دوی ډیر زر او د ټول مهمه ده چې دا یو دفاعي سیستم چې موږ ته ټوخی یا پرنجی وي کله چې میکروب یا مضره مواد تنفس ته یا سږو ته داخلیږي ټوخی کېږي پرنجی کېږي چې هغه د باندې واچوي. مګر ماشومان دا توان نه لري چې هغه شیان دغه نه خارج کړي وجود ته نه وځي او په وجود کې ورته هوا او درجه مساعده میکروبونه تکثر کوي زیاتیږي او ماشومان په مرض اخته کوي.
بله مننه ډاکټر صاحب. تاسو یو مهم نقطې ته اشاره وکړه چې هوا تصفیه کیږي نه، یعنی هغه مزره هوا لا هم پاتې وي. اکثر کورو کې خدا سي وي چې خلک ځینې کسان له سړو سره ډیر حساس وي او نه غواړي چې سړو خوري یا هوا یخه هوا راشي ور باندې ولګيږي. مګر ډیر مهمه ده چې دوی د خپل کوټو هوا تصفیه کی هداقل یو ورځ په یو ساعت یا د ورځې هداقل کړکۍ یا دروازې خلاص پریدي چې د هوا تبدیل شي. دا مورید ولی په افغانستان کې نری آیاتیږي فکر کوي؟
دا مسائل داسې چې دا د زمونږ او ساسي اول د کور ساختمان چې دی کله په کوم سټنډرډ جوړ شوی دی نشته. حتی زمونږ په سټنډرډونو کې ډېر ښه کورونه چې په افغانستان کې دي د هغې کې دا د وینټیلیشن یا د اگزاس یا چې یو هوا چې ووځي دا پکې نشته. یو بل شی ورته په انګلیسي کې کراس وینټیلیشن وایي چې باید د کوټو ساختمان داسې وي چې یو خوا یې وازه کې بل خوا یې موازه شي د هوا دینه ووځي د باندې دا پکې نشته. دی که دروازه او د کړکۍ د یوې خوا ته ده چې هوا پکې تبدیلیږي نه، هماغه کړکۍ یا دروازې خوا کې که لږ نوې هوا راځي او زړه هوا خارجیږي مګر په نورو کنجونو کې دا پاتې کیږي. موزره هوا او ګرم هوا زیاتره سپکه وي د چتونو کې او پورته وي او تازه هوا چې راځي هغه سړه وي لاندې راځي. مګر پاس موږ احساس نشته یا د هوا د وتلو لپاره امکانات نشته. یعنې د کورونو نادرست ساختمان د دې یو فاکتور کېدلی شي زموږ په نظر.
ډاکټر صاحب په لویدیزه نړۍ کې آی وادو کې اکثر د زکام یا د ژمینه مخ کې د فلو په ارتباط واکسینو نه وي چې بیا اکثر دغه ناروغي ویروسي ناروغي چې د تنفسي هغه سره تړلې وي خصوصا فلو دا تر ډیره پورې مخنیوي کیږي. خو یو هغه حالت وي چې مثلا ډیر یخ کې سوکو وي هیڅ هغه ناروغه شي قصدان یا کو غواړي نور تر ډیره پورې دغه حداقل د څور ډولونو فلو مخنیول کیږي. په افغانستان کې هم دغه کار ورکړي کې څنګه چې واکسینونه الټری واچ یو خلک واکسینونه کې د ژمینه مخ کې او د دغه فلو په ځت
او ولې نه دا کېدلې شي مګر دا ډیر لوړ قیمت لري. زمونږ وطن زه په افغانستان کې د واکسینو یا د فالو یا د مند د واکسینونو یو د کسان نه چې اساسه تدابیر مخې خدا منګه فکر کوم چې خلکو ته واکسین مفتی دا خو خلکو ته مفتی مګر څوک چې اخلي مثلا دولت ته او یا یونیسف ته چې ما په کې کار کړي هلته خو موږ ته مفت نه وو. دلته اوس په امریکا کې ژوند کوم، دا اوس په جرمني کې هم. دلته کې یو ماشوم ته وړي د فلو واکسین ورته کې د اقل په امریکا کې $240 غواړي. تا که یو د کورونا واکسین کې تن شاید $250 غواړي او دا د افغانستان د اقتصاد د دولت اقتصاد سره برابر انده او همدارنګه د کورونا ولی په ځینو خلک کې د ډول د واکسین کې کومه کوي یو شی چې ډېر توجه وړله چې دوستان باید دې ته موږ مخصوص نه کړو چې د واکسین باندې دې فوکس وکړي. دا هر ملک چې دی دا غربي ملکونه چې د دوی اقتصاد ښه دی دوی ته معلومیږي چې دا اوس چې شیو د امراض یا د کوم تنفسي امراض چې مروج دي دا د کوم ویروس نه دي. دا تنفسي امراض او ویروس چې دی دا ډېر نویتونه لري چې کرونا هم یو جز دی. دی دا معلومی چې دغه ویروس دی بیا د هغې مقابل کې واکسین جوړوي او هغه خلکو ته تقدیموي. زمونږ په ملک کې داسې کوم سرویلانس یا داسې ریسرچ تحقیق ډېر غیر اقتصادي او نه کېږي یا موږ امکانات نه لرو چې پیدا کړو چې نن ژمي کې یا د سکل ژمي کې کوم ویروس دی باعث دې شوی چې تنفسي ناروغۍ زیاتې کړي دي او آیا د دې په مقابل کې موږ د واکسین جوړولو توان لرو کنه، او که لرو یې هغه تولید کو او هغه خلکو ته عرضه کو. نو دا شی نشته. نو په دې خاطر خلک باید دا تشویش ونه لري چې هله زر کوي واکسین پسې لاړ شي، ځکه امکانات یې کم دي. او کوم واکسین هم افغانستان ته ځي، نو هغه که چېرته په مناسبو شرایطو کې تللي نه وي، د خارج نه راغلي او قیمت هم پرې ولګېږي، مناسب واکسین هم نه وي، موږ هغه تطبیق کړو. نو دا د خلکو تشویشونه کې په مقابل کې زموږ کورني تدابیر په نظر کې ونیسو. او هغه موږ ویلي چې آزاده هوا، پاکه هوا، شخصي حفظ الصحه، د لاس او د مخ مینځل، د کوټو هوا تصفیه کول، د ډېر سړې هوا سره ماشومان نه پرېښودل چې مواجه شي، ماشومان او زاړه او سپین ږیري او هغه کسان چې دوی مزمنې ناروغۍ لري، لکه قلبي ناروغۍ لري، توبرکلوز لري، یا مثلا ځینې نور ناروغۍ باندې اخته دي، هغوی باید ډېر احتیاط وکړي چې د سړې هوا سره مواجه نه شي. د دې په څنګ کې ډېر ښه تدابیر موږ لرو چې د ریزش نه څنګه اخته پی نشو. اوس که په کور کې او کلي کې مو ولیده چې ریزش راغلی دی، موږ باید د ورځې څو وارې د مالګې په اوبو، په شګرمو اوبو خپل پزه او ستونی پاکو. دا ډېر زیات مرسته کوي. یعنی زه چې کله د نه اتیا 1909 کال نه زه د دې پریکټیس کوم چې دا د مالګې په اوبو او په شګرمو اوبو دا د ستونی پزه خولې پاکول د ریزشون ډېر زیات مخنیوی کوي. دا توجه وکړو. د دې په څنګ کې مونږه که څوک په ریزش اخته شو، هغه کوشش وکړو چې د ګرم مایعات نه زیات استفاده وکړي. زموږ معمولي مایعات چې ډېر مروج دي د پخوانه، مثلا شورواګانې یا ډېر ساده شادو چای یا د زنجفیل چای، دا مونږ او تاسو سونډې ادرک ورته د دې چای یا داسې نور زموږ په کورنیو کې دا مروج دي، که دا استعمال شي نو ریزش به وي. ځکه د ریزش مخنیوی نه کېږي، او ریزش سس ناروغي ده چې دوا نه لري، خپله مرحله طی کوي، دریو نه تر پنځو ورځو پورې کله لږ زیاتېږي. نو هلو تاسو اورئ؟
بله ډاکټر صاحب، موږ ستاسو غږ اورو. بله،
نو دالته باید کوشش وشي چې دغه مراقبت د ماشوم وشي، ښه خواړه وخوري، ګرم خواړه وساتل شي ماشوم او نور مریضان، چې دا نور میکروبونه د وجود فعال نشي او داسې نه بغل او نور ناروغۍ ته لاړ
شي. ډاکټر صاحب، په افغانستان کې خصوصا ساعت طفل او نورو د ماشومانو اړوند مرکزونه چې دي، په دغو کې د ژمي په موسم کې ماشومان ډیر زیات وي بستري کیږي، په هر حالت کې خو په ژمي کې دا غږ ډیر ویوالته ډیر د شدید نمونیا، سینه بغل او د ډیر شدید ټوخي ناروغان ماشومان راځي. څه په کار دي چې یعنی د پاول کې مراقبت وشي مخکې لدې چې دوی ډیر په بد حالت کې شفاخانې ته انتقال شي، یعنی ماشومان په مرګونی حالت کې انتقال کیږي؟
ډیر ښه سوال تاسو کوم غوښتل چې په دې خبرې وکم. مونږ چې تا پاول کې په کور کې څوک ناروغ شي، ټوخی او یا تنفسي مشکل لري، په دې باندې ما کتابونه لیکلي دي او دوستانو او ډاکټرانو ته عوامو ته عرضه شوي دي. خو اوس په وی نه چې ټوخی ولري څوک، د دې لپاره عاجل ضرور نه ده چې دا ډاکټر ته وځغلو. ډېر ساده تخنیکونه شته دي چې موږ د هغې په ذریعه پیدا کړو چې دا زما ماشوم یو ساده والګی او ریزش دی او که دا یو سینه بغل دی. مخکې دی چې خراب شي موږ یې هغه لازم زیاتوړی شو. زه درته لږ به سخت وي خو زه کوشش کوم چې په ساده ژبه یې تشریح کړم. که ماشوم تر دو میاشتو پورې وي، یعنی دو میاشتنی عمر ټیټ وي، ډېره ساده خبره، که دا چوشلی نه شي یا شودو رودلی نه شي، دغه ډېره خطرناک علامه ده. موږ باید عاجل ماشوم روغتون ته ورسو. بل علامه چې ډېره په دغه سن کې خطرناکه ده، هغه دا ده چې که د ماشوم شونډې او پزه او مخلق شینواله پیدا کړی، دا ډیره خطرناک علامه ده چې موږ باید عاجل ماشوم روغتون ته ورسو. دریم علامه ده چې چیرته دا تبه ولري موږ باید عاجل ورسو. او څلورم علامه دا ده چې کچته مونږ په یو دقه کې د دې د تنفس شمیره حساب کو، کدا شپېته او یا د دې نه پورته وي نو دا ماشوم په سنه بغل اخته دی، مونږ یې باید عاجل روغتون ته ورسو. دا څلور علایم چې هغه ماشوم چې عمر یې د دوه میاشتو نه کوز دی، مونږ په کوم وخت کې په کوم حالات کې دا باید روغتون ته ورسو. کچې ته د یو کوچنی عمر د دوه میاشتو نه تر یو کال وي یا د دولس میاشتو وي، یوازې که ساده ټوخی ولري مونږ هیڅ ضرورت نه لرو چې د دواخانې نه دوا واخلو، چې متاسفانه دا ډېر معمول دی. انټي بیوټیک خلک اخلي او ډېر قوي انټي بیوټیک په دواخانو کې ورکول دا ټول غلط دي. یوازې ساده مراقبت د کور مراقبت، د کور مراقبت هم دا دی چې تود ساتل، د پزې او خولې پاکوالی د مالګې د محلول په ذریعه، او د دې ته زیات مایات ورکول او ښه خواړه ورکول چې ته ممکن وي د دې په ذریعه دا ښه کېږي. خو لږ باید پلار و مور متوجه شي چې د دې ماشوم تنفس څرنګه دی. که چېرته د دوه میاشتو تر دولس میاشتو یو ماشوم تنفس څلوېښت او یا د دې نه وبخي پنځوس او یا د دې نه پورته وي، نو دا سینه بغل دی، باید یو ډاکټر سره مشوره وشي یا یو صحي کارمند سره. حتی دغه مونږ چې ورته کورنۍ صحي کارمندان یو سی ډبلیو دوی کولی شي دې تداوي وکړي، د یو ساده انټي بیوټیک په ذریعه تداوي کېږي. خو بیا کله مونږ او تاسو که وایو چې اواز لدې خرخر یا خراسه ورته وایي، داسې اواز ولري یا یې شونډې شنې شوي او یا یې دا د سینې دیوال ډېر ښکته پورته کېږي، نو په دغه صورت کې مریض سینه بغل دی، باید ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر ویږي چې شفخانې ته یې روغتون ته ولیږي بستر شي که نه شي. دا ماشومان ډېر بستر ته ضرورت نه لري، مګر کوم ماشومان چې عمر یې د دوه میاشتو نه کم و، د دوی بستر ته ضرورتونه ډېر دي. دریمه کټګوري هغه ماشومان چې د یو کال نه تر پنځو کلونو پورې دي، د دوی لږ څه تکلیف یې آسان دی. بیا هم هغه د کورنۍ مراقبت د ټوخي او والګي په وخت کې باید ورسره وشي، د دوی پاکوالی ساتل، د پزې ستوني لاسونو په توده هوا کې د دوی یا په کوټه کې د دوی ساتل، خو البته د کوټې هوا باید تازه شي. دې ته د ګرمو جامو اغوستل، د ښه ګرم مایات ورکول، لکه بیا زه وایم ډېر تاکید کوم، شلغم شوروا زموږ وطن کې شته، د کچالو شوروا شته، همداسې دا شړومبې مونږ دغه کو ورته وایو، توده شړومبه ته جوړو. همداسې مثلا مستې شودې په کورونو کې چې شته دی، او دې کې ځینې دا زنجفیل یا څوک ورته سونوي چې دا ډېر معمول دی، ډېر ښه مؤثر شی دی. دا کتاب کې راغلی اندس نه دی چې دا د خلکو کې رواج دی او مونږ یې نه، دا ډېر پخوانه کتاب کې شته. نو دغه شیان ورته ورکړل شي او تنفس یې وشمېرل شي. که چېرته بیا دغه ماشوم چې د یو کال نه تر پنځو کلن دی تنفس یې څلوېښت وي یا د دې نه زیات وي، په یوه دقه کې پوره وشمېرل شي، نو دا کېدلی شي سینه بغل وي. یو صحي کارمند سره مشوره وکړو، ان دا چې په خپل سر ځینې انټي بیوټیکونه ورکو او هغه آینده کې د دې حیات خراب کړو، ژوند یې خراب کړو. نو او که ته د دې خوراک کې مشکلات وي، په صورت کې ډاکټر ته وي سو نور ضرور نه ده چې شفا روغتونونو ته لاړ شو. متاسفانه په زما په سیاتفل کې یا په نور روغتونونو کې چې کار کړی دی په میوند کې، هلته هم د مریض د پافشارۍ په ذریعه یا د ډاکټر د کم توجهي په اساس، ډېر ټول ناروغان چې بستر ته ضرورت هم نه لري، بستر کېږي چې تقریبا شل په سلو کې شل ناروغان غیر ضروري بستر کېږي، او هلته د بل ناروغ سره په یو بستر کې لویږي، درې او څلور مونږ په یو بستر کې سوال چې دا باعث دی کېږي
دلته یو بله چې د شفاخانو محیط او د دواخانو او شفاخانو والته چې مریضان تګ راته کوي، خو معمولا ډیر حساس وي که سم پاکاري نشي. خو چې د افغانستان غوندې او ټولنه کې نور مسایل هم مشکلات لري، نو طبعا چې شفاخانه به ډیر مکمل هایجین نه وي همیشه، یا د خلکو د بی احتیاطي یا د سټاف او پرسونل. دا څومره مهمه ده چې مثلا خلک ډیر جدي نه وي نو روغتونونو ته مراجعه نه کوي، یا حد اقل د ټلیفونونو لاري د ځینی مشکلات حلوي که ممکنه وي.
دا درسته خبره ده. مونږ کوشش وکړو چې د کې یو تعادل په نظر کې ونیسو. نه دروختون خلک ډېر وډارو، مګر نو روختون ته هم دا باید ووایو چې دوی خپل سټنډرډونه او شرایط مراد کړي. زه متاسفانه زه تاسو ته دا ویلی شم چې مونږ په خپل پریکټس کې داسې کارونه کړي دي، د ځینو معذرو یا زمونږ د ناپوهي په وجه یا زمونږ د بې اعتنايي په وجه چې ماشومان ته ضرر رسولی دی. مثلا یو ستنه مونږ لس وارې کاروله، تر څو چې به په څه شیانو مونږ هماغه ستن کاروله، ځکه نه مو درلودې. یا هغه پایپ چې مونږ تنفس اکسیجن پرې ورکوو، د یو مریض نه مخسته بل ته مچو د بل نه بل ته اچول، چې دا باعث انتقال د مرض کیږي. روغتونونه باید دې ته توجه وکړي او د عامې روغتیا وزارت هم دې ته توجه وکړي چې کنټرول شي. خو د دې په څنګ کې دوستان یا خلک هم باید فکر وکړي چې روغتون یوازې لاره نه ده، او په کور کې مو کیږي که د ډاکټر نه ستاسې په وینا یا تلیفوني یا مثلا مخامخ مشوره واخیستل شي او هغه د ځان سره عملي کړي، چې دا ډېر ښه کار دی. دا خبرې چې مونږ او تاسې کوو او دا یو څوک د ځان سره تکرار کړي، او بیا یو وخت کې څوک کوچنی ناروغ وي مراعات کړي، ضرورت نشته چې دوی روغتون ته مراجعه وکړي او هلته د نورو ناروغانو سره مخامخ شي.
ډاکټر صاحب، ټولو ته معلومه ده چې په افغانستان کې خو د ژمي پراتلو حداقل د شپږو داسې ولایتونو دي چې هغه همیش د ژمي پراتلو سره لارې بندې وي، او د همغې سیمې خلک څلور پنځه میاشتې له بیرون سره رابطه یې قطع وي. په غور کې ګڼې سیمې، په بدخشان کې او په بامیانو کې ځینې سیمې دغه دي چې خلک یې تګ راتګ نه شي کولی. په بادغیس او ځینو نورو لرو پرتو سیمو کې، همدارنګه په نورستان په ختیځ کې، البته کونړ، ځینې سیمې چې خلک په سختي باندې راوځي، او هلته چې ژمی راشي او بارانونه وي یخوي، طبعاً چې د ارتباط قطع کیږي. په هغه حالتونو کې هم هلته ستونزې ډېرې وي. او د واکسینو مسله څومره مهمه ده، مثلا د دغه ناروغیو د مخنیوي لپاره مثلا شری دي، ځینې نورې ویروسي ناروغي دي چې هلته باید ختم شي، یا د پولیو دي، چې دغه ټول دولت یا نور ارګانونه تر ژمي مخکې دا کارونه وکړي، ځکه چې په ژمي کې دا خو مطلق بندیږي او په ژمي کې بیا دغه ناروغي لا پسې زیاتیږي.
ډېره مننه، تاسې ښه پوینټ وی زما په ذهن کې وو. اول د دې هغه مناطق چې په ژمي کې بندیږي، دوی به دې ته به اولویت ورکړو. ستاسې ته پته ده، ټول وطندار وطنوال پوهېږي چې په افغانستان کې هېڅ داسې کونج نشته چې په هغې کې واکسین نه وي موجود. البته یو چاته په دوه ساعته فاصله کې، یو چاته په درې ساعته، او چاته په نیم ساعت کې، چاته په لس دقو کې واکسینونه شته. نو واکسین څه دی او کوم کوم واکسین دی؟ دا د طفولیت واکسینونه چې مونږ یې کوو، دا ډېر زیات موثر دي او دا د تنفسي ناروغیو نه مخنیوی کوي. مثلا که مونږ یې نومونه ووایو، اول د پولیو واکسین دی، د توبرکلوز واکسین دی، د زیړي واکسین دی، دا مثلا دا د ډی پی ټی واکسین دی، ډېر زیات چې ارزښت لري هغه د شیری واکسین دی، چې کله چې ماشومان د شیری واکسین وشي، پښیر نه اخته کیږي، او پښیر چې اخته نه شو د تنفسي ناروغۍ لکه سینه بغل او سوی تغذیه خواته نه ځي. او دا واکسین په هغه سیمو کې چې تاسو ورته مخکې اشاره وکړه، چې موږ په دې ډېر سختۍ سره دا ځایونو ته واکسین رسول، او اوس هم پکې شته دی، دوی باید واکسین وکړي. دویم، د مؤسساتو او سیتاما او یا مربوطه صحي مسؤولین داسې مناطقو ته باید مخکې د مخکې نه دغه کلینیکونه او یا هغه کوم د کلو کلیوالي مرکزونه چې د دوی د حداقل ساده دوا، مثلا د یو پاراسامول او یو یو کوټراموکسازول سره دوی سپلای کړي، او هلته ورسره موجود دي، ځکه چې بیا لارې بندې وي. مونږ ته لیدلی دي چې تیارې به م کرایه کولې چې دا دوا ورسو، که د مخکې ورسول شي دا به ډېر ښه کار وي. او ضمناً دا خلکو ته یو خاص تبلیغات هم داسې وشي چې د ژمي په رارسېدو سره دوی ته خپل تدابیر ونیسي، او مونږ ته د کورنۍ مواظبتیو دا همیشه په نظر کې ونیسي. دا به ډېر زیاته مهم واکسین نه یوازې په دغه منطقو کې بلکې په ټول نړۍ کې ډېر ضروري دی. او که چا واکسینونه پوره کړي وي او پته شوې دوستان ته چې چا چې واکسین کړي هغې په ډېر ناروغۍ نه دي اخته شوې، لکه شنه ټوخله اوس تقریبا په افغانستان کې ډېر ځایونو کې څوک تا پېژني نه، یا شری یو څوک شاید ونه پېژني، مګر په پخوا وخت کې ډېر زیات اګر چې متاسفانه سږکال بیا په ځینې ځایونو کې ډېر واقعات یې ډېر زیات راغلي وو. نو دغه ستاسې ته زه بیا تاکید کوم چې دا د مربوطه انجو چې هغه ولایت کور کوي، دوی باید لارې د قطع کېدو نه مخکې ځینې دواګانې اکمال کړي او ځینې تبلیغات مثلا د مسجد لارې یا هغه سی ډبلیو یا د اجتماعي کارکن چې په هغه ساحه کې د هغې د لارې خلکو ته څه تبلیغات وکړي او تدابیر ورته ونیول شي. د دې سره سره شاید ځینې واقعات وي چې هغه باعث ماشومانو د مړینې یا د انسانانو د مړینې سبب وګرځي، چې متاسفانه د دې لپاره به بیا په دغه سخت واقعیت کې زموږ تدابیر نه لرو. نو ښه به دا چې وقایوي تدابیر مخکې د مخکې نه ونیول شي.
بله ډاکټر صاحب، ډېره زیاته مننه کوم د تاسو له توضیحاتو، ځکه چې تاسو په دری پروګرام کې میلمه یاستئ. تاسو ته به وخت اجازه درکړو چې لږ وقفه ونیسئ. د تاسو نه مننه، سلامت اوسئ چې توضیحات مو راکړل. مننه، سلامت اوسئ. اوریدونکو د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام په دې باندې متمرکز و چې په ژمي کې د ماشومانو او هغو ډلو چې زیانګالی دي ناروغۍ څومره زیاتیږي، خصوصا تنفسي ناروغۍ، ریزش، نسناستي او ګڼ نور ویروسي مرضیانې هم چې په ژمي کې زیاتیږي، مخنیوی په څه شکل دی، کورنۍ څه کولی شي، په دغو ټولو مواردو مو بحث وکړو.
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا خپل وستاد و ما تکڑی چو پندو نا جانا خپل وستاد و ما تکڑی چو پندو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا سدے آزار شیتا چالو نہ جانا لوٹے پردی کورونا جانا نپتا چپرے لوٹے پردی کورونا جانا پلوستا دو ماتا کڑی چو پندو نا جانا ہر یو پندے ملغلری دلالو نا جانا ہر یو پندے ملغلری دلالو نا جانا
پیڑی کاگ خبر می گنا جانا بچا پیڑی کاگ خبر می گنا جانا بلوستا دو ماتا کڑی چوپندو نا جانا ہریو پندے ملغلری دلالو نا جانا
دال او ٹال
دانوی تفریحی خپرونه لا آزادی رادیو
کولای شئ د خپل خوخه سندری وغړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
چمن نادی ماچی اوری دلے تاویلے پسور سے راتا
ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
ناراضی جانان زما، ناراضی جانان زما، روتیو کا بستر کے زگا خوب میں دے چشمان زما، روتیو کا بستر کے زگا خوب میں دے چشمان زما، ناراضی جانان زما، ناراضی جانان زما، روتیو کا بستر کے زگا خوب میں دے چشمان زما، روتیو کا بستر کے زگا خوب میں دے چشمان. قمر ما دزلا سرول است و فانشته، شمس و قمر ما دزلا سرول است و فانشته، سخشل و گذران زما، سخشل و گذران زما، روتیم پرستر که زگا خوب می ده چشم زما، روتیم پرستر که زگا خوب می ده چشم زما، ناراضی جانان زما، ناراضی جانان زما، روتیم پرستر که زگا خوب می ده چشم زما، روتیم پرستر که زگا خوب می ده چشم. دل بر ساله غم افروت یا مرنزور پریشان، راشه دل بر ساله غم افروت یا مرنزور پریشان، نمشتارم زمان، نمشتارم زمان، روتیم پا بستر که زگه خوب میده چشمان زمان، روتیم پا بستر که زگه خوب میده چشمان زمان، نرازی جانان زمان، ناراضی جانم زما، ناراضی جانم زما، روتیم پر بستر که دیگه خوب نیست چشمم زما، روتیم پر بستر.
درسی ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي